ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. په د دې خپرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له لوري د جلال آباد د کنسلګری د بندیدو په وړاندې هڅه کوي چې د پاکستان له سفارت سره خبرې وکړي او دا مسله حل کړي. امریکا پاکستان ته 300 میلیون ډالر نور مرسته لغوه کړه. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف په یمن کې د تیرې میاشتې حمله نه توجیه کیدونکې وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل
قرار است که با سفیر پاکستان هم ما ببینیم.
د وی ټاکل شوی ده د پاکستان له سفیر سره هم مشوب وینو او پر لوړه ساویه په دې اړه خبري کیږي او ستونزې حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی ډول بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې پر ورځ په یوه لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې والی دې د کنسولګری په چارو کې له مداخله راوګرځوي. په لیک کې له افغان چارواکو دا غوښتنه هم شوی چې د کنسولګری امنیتی تدابیر باید زیات کړي. د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې، خو د زیاته کړې چې د ویزو د ترلاسه کولو پروسه باید منظمه او پرته له اداري فساد پر مخ لاړه شي. په افغانستان کې نن یک شنبه د ناټو د قاتی ملاتړ ماموریت نوی قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. د ناټو د خبر پاڼې لمخي جنرال سکاټ میلر به د جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاتی ملاتړ ماموریت مشي په غاړه واخلي. د ناټو سرمنشي ینز ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لار دی. ستولتنبرګ همدارس د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالی بللی دي. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویش غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی پرون مازیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي.
ویله چاندل کله کاربوړی لاردارا خارا ته کنده پوې دغه صاحب پاکی کړې دغه پاکی پوزیت کې مونږ کې کګوش نه پر دمر شو نه پر زخمی ده دریا ته مې نه تمز بیزار وکړا ده.
د همدارز ول چې په دې عملیاتو کې چې د خلکو په غوښتنه پیل شوی له هوای ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوز ویلي چې د مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سخت دریځو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د بسپنې په نوم دا پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس نه جګړه پر مخ یوسي. پاکستان دا تورونه ردوي. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړ چې ګنی د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغي او بې معنی خبر له دې پرته چې د ایران بهرنۍ اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمنې کړې بل مقصد نه لري. رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د درو ایرانی چارواکو او همدارس د یوې قیا او دول ویدیزو استخباراتي سرچینو په قول وویل ایران خپل لن واټنه بالستیک توغندی په ورستیو میاشتو کې په عراق کې خپل متحدانو ته لیږل دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ایران په عراق کې خپل متحدانو سره د دې ډول توغندو په جوړولو کې مرسته کوي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشه ائتلاف ومنل چې په تیراګس کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د څلبیشتو ماشومانو په ګډون د لسکونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکې وه او ژمنه کوي چې د دې تېروتنې مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبه وروسته له دې وکړه چې پر هغه نړیوال فشار واچول شو چې د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکوي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوی تر اوسه پورې نږدې 10,000 تنه وژل شوي چې اکثره یې بې ګناه ملکیان دي. سعودي عربستان او سنی متحدان په یمن کې د ایران له ملاتړ له برخمنو حوثي یاغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن زیاته برخه د حوثیانو په کنټرول کې ده. عراق وایي جګپوري پوځي قومندان په بغداد کې د روسیې، ایران او سوریې له قومندانانو سره د سیمې پر امنیت او د داعش یا اسلامي دولت او نورو ډلو پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او استخباراتي همکاریو او ژغیو د پیاوړتیا لپاره د ایران، روسیې او سوریې د مرستیال لوی درستیزانو کوربه و. روسیا او ایران د سوریې په وکلنه جګړه کې د هغو وسلوالو پر ضد د چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي د لویدیز له ملاتړه برخمن دي. تاکل شوی ده د امریکای سناتور جان مکین نن یک شنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورته وسپارل شي. په واشنگتن کې د جان مکین د تلین په مراسمو کې د شنبه په ورځ درو په خوانیو ولسمشانو، د کانګرس غړیو، اوسنیو په خوانیو نړیوالو مشانو، د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د لور مکین میګن مکین د مراسمو په پیل کې د خپل پلار په اړه وینا وکړه او په ښکاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له سیاست سره مخالفت څرګند کړ. او یو تن هغه مهال مړاوت او تلس نور ژوبل شول چې د روسیې په سوچي هوایي ډګر کې د سخت باران او توپان له کبله د سپرلیو الوتکه د الوت له کرشي ووته. د روسیې د ترانسپورت وزارت پرون شنبه وویل د الوتکې د کیناستو په وخت هوا خرابه وه. په دې پیښه کې د هوایي ډګر یو کارکونکی په داسې حال کې چې له الوتکې څخه د 143 تنو سپرلیو او شپږو عملیې په راستلو کې مرسته کوله د زړه د سکتې له امله مړ شو. په الوتکه کې اور لګېدلی و. تاسو زموږ شخله اوسادي رادیو اوریدا سري رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. د دې خبرونه زیاته برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام واپرې، جنرال سکاټ میلر نن پر رسمي ډول په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. مخکې دغه امریکایي جنرال د خپل هیواد کانګرس ته خبرداري ورکړي چې له افغانستان دی په چټکه خپل ځواکونه نه باسي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د مشرتابه د دغه تغییر په اړه خوشبین دی. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبليو نیکولسن به د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوي ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سخت دریدو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد راتمنیش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
ما متيقين سم کې د مورید
موږ متيقين یو چې د جنوبي اسیا لپاره د دې ستراتيجي د شپلي کېدو لپاره به د نوي کړنلارې او شکرلارې سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوی دي. متيقين يم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور لارې وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز تکشینی او د مشرتابه د تغییر اغیز لري.
طالبو مؤثریت داره.
جنرال رادمنیش ویل چې هلمند د افغانستان کې به د غوښ ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ش دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځنګړ ځواکونو تر مشري ورسته پر دې دنده کومارل سوې دي. جنرال جان نیکولسن د 2014 کال لمارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده تر سره کړې چې د نورو په پرتله په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیر کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق همدم د دوغو دواړو امریکای جنرالانو د کرنلارې د توپیر په اړه داسې وایي. جنرال نیکلسن تر ډیره یو ډیپلوماټیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي، جرګو، شوراو او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې په ډګر کې تجربه زیاته ده. له دې کبله زه فکر کوم چې په نوي رول کې به یې هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزې او القاعده او داعش پر وړاندې جګړې ته وي. جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامي خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خبرې شوې وي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویش د وتلو پر وړاندې خبرداري ورکړې وو. د ویلي و چې واشنگتن باید محتاط اوسي چې له افغانستانه ډیر په بیړه ونوځي، کنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټول سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. د جنرال میلر په بیان کې راغلی چې د ناتو، امریکا او افغان حکومت هڅه به دوام وکړي چې طالبان ونه کړای سي د جګړې لاره غټوم کسي، خو په همدې حال کې د ویلي و چې یوازې نظامی فشارونه کافي نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماټیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده. جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د مشر په توګه کار پیلوي چې طالبان هم ګڼ شمیر سیمې په کنټرول کې لري او مخکې ډیری شهرونه تهدید کړي. د بیلګې په توګه د غزنی په ستراتیژیک ښار کې طالبانو په حمله کې سلګونو امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان ووژل. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې سلا ورکولو او مرستې په هدف د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په افغانستان کې ماموریت پیل کړ او اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 14,000 ځواکونه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ساعت لس بجی او دولس دقیقی شوی. اوس به هم حمید مومن در تو وی چې د کابل نننه یو ورځپاڼه لیکلی.
د کابل ورځپاڼه د افغانستان د روان کړکیچ په حل کې د روسیې د رول پاړه پر روانو بحثونو لیکنې کړې دي. ویسا ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې روسیه د افغانستان د روان کړکیچ په حل کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼې وړاندې د ډیپلوماټ خپرونه د یو مطلب په استناد لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د روسیې دلچسپي او په وروستیو کې مسکو لخوا پورته شوو ګامونو ته په کتو داسې ښکاري چې روسیه په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې عمده او اساسي رول لوبول غواړي. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو په دې ښه پوهیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو دوام په منځنۍ آسیا کې د روسیې مهم ګاونډي هیوادونه ناامنه کولی شي او بالاخره د اور لمبې د دوی لمنې ته هم رسېدای شي. دنیا ورځپاڼې هم د افغان کړکیچ په حل کې د روسیې د رول په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې روسیه په افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکیلې، قاچاق او داعش د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده چې په وړاندې د افغان حکومت او امریکا د اقداماتو غوښتنه کوي. د ورځپاڼې هم لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د روسیې دلچسپي ښایي د همدې لپاره وي چې مسکو په افغانستان کې د کړکیچ او ناامنیو دوام د منځنۍ آسیا هیوادونو او خپله د روسیې په زیان بولي. مسیر روسپانه هم په افغانستان کې د سولې په تړاو د روسیې پر روسیې اقداماتو بحث کړی او لیکلی دی که څه هم د افغان سولې په اړه په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه، خو د روسپانه په وینا ځینې شیان شته چې سړی حق حیران کړي. روسپانه وړاندې د سولې د هڅو په اړه د طالبانو په غبرګون بحث کړی دی او لیکلی دی چې طالبانو د افغان حکومت، د انډونیزیا او د سعودي عربستان د غونډو غوښتنې رد کړې خو مسکو بلنه یې ومنله. روسپانه لیکي چې طالبانو تر اوسه پورې لږ تر لږه دا هم نه ده روښانه کړی چې په کومو دلایلو د افغان حکومت بې قاعده او شرط وړاندیز د انډونیزیا او جدید د دینی عالمانو بلنه رد کړه او د روسیې هغې ته د هوسر ووهه. ملیارمن روسپانه هم په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مسکو په جوړېدونکې غونډې بحث کړی دی او لیکلی دی د داعش ډلې کمزوري کول، له نشه توکو سره مبارزه او له طالبانو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول هغه موارد دی چې مسکو یې لاسته راوړل غواړي. روسپانه لیکلی دی چې که مسکو وتوانېږي دغه موارد لاسته راوړي نو نه یوازې خپل ملي امنیت به خوندي کړی وي، بلکې په نړیوال ډګر کې به هم خپل مقام لوړ کړی وي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خصوصي ورځپاڼو برخلاف روسیه په افغانستان کې پر مداخلې تورنه کړې او لیکلی دی چې مسکو په افغانستان کې د لویدیځ پر خلاف د جنگ د دوام هڅه کوي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا افغانان ناپېیلې دي او له ټولو د بېطرفۍ غوښتنه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژۍ مثبتې پایلې لري خو د امریکا او ناټو په حضور کې لا هم تروریزم له بهاره تمویلېږي. هیټ اف ایشیا روسپانې بیا په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا روسیه به وتوانېږي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د روسپانې هم په افغانستان کې د روسیې ځینو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د داعش مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه د نشه یي توکو کرقیله قاچاق د مسکو اساسي اندېښنې دي. روسپانه لیکي که څه هم امریکایي چارواکي په بیا بیا روسیه تورانه کړې چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو مسکو بیا د افغانستان د روان